Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واوري. متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثر سفارتونو سره په تماس کې ده او ته ویل شوی د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخت لوګر غلیدو تندر غلیدو یو بتر رسیدګی نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات اوایډ ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیون افغانۍ دغه موږ ټول وایې.
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، اته به څه کې دلیګم. ورځ ما سم کېږي بیا دا وایي چې زای پیسې فشته نه.
تر دې او نور موضوعات وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي له افغانستانه چین ته د جلغوزو لس الوتکې رسیدلې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت د کرکټ څو سیالۍ کوي او د امریکا دفاع وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر وایي تر وسو پوري د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلې دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینای یوازې په 2 دقیقو کې شپږ وشتنه و پلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. چین په سیمه کې د افغانستان د جلغوزو لوی پیرودونکی دی او له 2 کالو وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 25000 ټنه جلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 د جلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هر کله وکړ چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل پاړه سیمه ایزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي. نه امنیتي ستونزسته، نه تخنیکي ستونزسته، نو هر څوک کولای شي چې دلته د میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
ندیم همداراز ول ټاکل شوی و چې پرون د ایران یو الوتکه په دغه هیواد کې او بخښې په دغه هوایي ډګر کې ناشته وکوي، خو په وینا یې په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې په بیلو نشو د روجدو کسانو در اټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل د یوې ونې په لړ کې د کابل څو برخو تر 2200 ډیر روجدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل هڅه روانې دي چې د روجدو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسب لارې پیدا کړي. وزارت د دې ویلي چې دغه روجد کسان به د چا په مالی لګښت تداوی کیږي او تداوی به څومره وخت دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3-5 اووره یا یو ورځنۍ او 15 اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو په خبرې له ترهګری څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشو ده. لوید آستن پرون شنبه د منامی فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامی کې جوړه شوې و وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو له پولو ور اوړي ایران په دیسیما او بهر شخړو تلمن وهی او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي د ایران گاونډیو هڅه کړي چې خبري او اړیکه خې کړي موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي
لوید آستن هم در ازویل متحده ایالاتونه لخبلو شریکانو سره لنجده همکاری کوي او دوی ژمنده چې ایران به نپریشده چې اتمی وسلې جوړې کړي د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو او له کبله د مړینې شمېرې په کمیدو دی فرانس پرس خبری آژانس د ایران د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه دوزه او 12.2 میلیونه یو دوز واکسین کړی دی ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی په منځني ختیځ کې ایران د کورونا له زیاتو پیښو سره لاس و ګرېوان دی او تر دې دمه یې په رسمي ډول څه باندې 6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت کړي دي په ایران کې شاوخوا 1,90,000 کورونایي ناروغان مرشوی هم دی په ایران کې د کورونا له پیښو له کموالي سره د پنجشنبې له ورځې بیرته د فوټبال لوبغالو ته د 10% په ظرفیت نندارچیانو په ازمیښتي تګ پریکړه وشوه و په جې او و دقیقې شوې زموږ غږله ازادي رادیو اوري متحده عربی اماراتو له 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې خپل سفارتونه پرانیسي طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماټان د طالبانو په ژمنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست د طالبانو د ویاند مرسیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غختلې او پیاوړي شي بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان ایران ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوحه کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعال وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکوي هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته په دوام ورکوي پاسپورټونه موضوع ده د خلکو د ویزو موضوع ده د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او یې ډیپلوماتیک او ایجابي ټول سره هم ویل سی د اسکارو کې هم همکاري او همانګي وسره تر بحث جوړ شوی ده
د مجاهد په خبره دوی بزینو سفارتونو ته نوی ډیپلوماټان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به په خوانی هغه او ټیمونه خپل کار ته دوام ورکوي تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماټیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوالې باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. دې ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو وبپاڼه خپره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي زپلي او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنۍ ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چاته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راپه دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایی چلن اداري کارکونکی دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال دریو میاشتو را پدی خو ماش نه دی اخستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو ماش را کوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله يم چې ماش مې را کول کیږي، چې خپل پورونه پر اخلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامدار توګه مو هم داسې ماشونه را کړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخوا نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر 4 فرزند هستم.
د سلورو ماشومان عمر يم پدې دریو میاشتو کې مو تنخوا نه د اخیستې ده. موده مو په ډیره بيوزلۍ او سختۍ تیر کړې. دا د شه میرا روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. وس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانی راکوي، خو خیم چې له دې بيوزلۍ وبشغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 24.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د 24 د عقرب عوایدو یو غدر کم سمنګ څومره عواید راټول کړي دي؟ موږ راټول کړي دي 1552.2 میلیون افغانۍ. دغه زمونږ د 24 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 24 د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. چې دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته
په دې کم بزنس آپریشنز کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي او په عموما چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا اته اویا ورځې زموږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده زموږ اته اویا ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې په اته اویا ورځو کې موږ الحمدلله شپږویست اعشاریه نه سوه پنځلس شپږویس میلیارده او نه سوه پنځلس میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سره له دې چې طالبان وایي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دي وایي مجبور دي هر سهار نږدې پنځه بجې د بانکونو مخې ته ودرېږي څو خپلې پیسې واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیرویستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له پنځو بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په اونیز ډول دوه سوه امریکایي ډالر یا هم شل زره افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر څلور سوه امریکایي ډالرو او دیر زره افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېره اسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څه وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوي راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېره برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
مجلې خبری از رادیو آزادی.
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نشنل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توژي. نشنل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونه شي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړیدو مخه ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې د دغه منار د نړیدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یو افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړیدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وای شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وای. جام مینار 800 کاله بخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهی په محل جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونه خبري کړې دي. ښاغلی آستین د شنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ، له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده، د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتکا لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه وویستل، د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم 15 میاشتې پخوا مشتبه مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو ترجمانی کوله، وایي هر ځل چې به ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل، دی به له دې بیرې چې طالبان به پرې حمله وکوي لړزېده. دی پخپله له یوې حملې روغ وتلی، خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګېدلې وې. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبې سره ډېره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبې زیږن ځای دی. بهاور له دو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه بریتانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول بریتانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوری و بجیاو 22 دقیقه شوید. د خوست مساخیر و قلندر و لسواله و قومی مشانوی پا تیرو دو لسیزو که ده یاد و سیمو بیا رخوانی تا پاملرانه نده شوید او سیدون که ده جوان پا طول و برخو که گانستون زیلری. دوی دا هموی پا تیر نظام که یادی غرائیزی سیمی نعم نوی کورانی او بحرانی اداری او مؤسسی پا که ده بیا رخوانی کارونو تا نحاضره دی. خو اوس چه امنیتشتا باید ورته کاروشی.
د خوست ولایت اړوند مساخیلو او قلندر ولسوالۍ قومي مشرانوایي د دوی سیمې په تیرو 12 کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمو کې د خلکو له سخت اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي، وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیلو او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادې رادیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندو یا بنسټونو یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د کلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه ده جوړه شوې، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه رغلېدو، تنده رغلېدو، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خواهش ده چې اول امارت اسلامي او په دویم کې قدم موسسه زموږ منطقې ته ډېره توجه وکړي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگلوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایزه سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک یې غریب دي، هلته نه دوکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځری کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزو مو دادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه مؤسسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولي ادارې دي د دوی ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوتو یو.
میگه تر اوسه پیر صدر توجه نور تکړی مخ خوشاله کام خو خلق به وچ امنیتی مشکل دی اوس الحمدلله امنیت برقرار دی خو می د دولت ته د توجه دو چې می غرنۍ منتقاد د خال ډیر غریب دی ای دولت نه ډیر غریب دی هیڅ واس نشته پازرات نه لرو بل شین نه لرو میگه ځوانون چې مر کور وکي چې د بدات خارج ته چې څوک دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېټ شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کورو
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وای ولایتي اداره هوسی متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات یې ډیر دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي. په اروپا کې د کورونا له زیاتېدو سره هم مهاله ځینو هیوادونو بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په بندیزونو غور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبريالانو ته وویل اتریش د لویدیځ اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
لا دوشنبه یعنی د نوامبر له 28مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبند عمل کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کرونا روغ شوي دي.
یو شمېر اروپایان بیا له بندیزونو